داخل شهر کماکان ادامه خواهد داشت.
با پخش امی گزارش رسیدیم به پایان این برنامه خبری. در ادامه با همکارم قسیم سلامل باشد که برنامه بعدی را خدمتتان پیشکش میکنه. بفرمایید سلامل.
مننه جوید حسن زاده تاسټری مسی سلامون وړاندې کوم د صدې ریډیو ټول اوریدونکو ته. ساعت 4 بجې ولې دی بلې په شوخ پرونی په سر کې زما او زما د تخنیکی چارو همکار عبید الله عبیدی سلامونه منې. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د سولې عالی شورا او د حزب اسلامي مرکچی پلاوی کابل ته د دغه ګوند پلاوی راتګ تاییدوي. د هلمند د نامنوی پاړه باندې هم په همدې خبرونه کې معلومات در سره شریکو. خو پیل په خبرونه کو، په نړیوالو خبرونه کې مهم سرټکی دا دی چې د سوریې د بشري حقونو څارونکي ډلوایي په حلب کې نن هم خال خال شخړې روانې دي. په ترکیه کې د وروستۍ کودتا له ناکامې هڅې وروسته د یووالي د څرګندولو لپاره د اپوزیسیون ګوندونو غړي به د ولسمشر د واکمن ګوند له غړو سره یو ځای په یوه ډیموکراسۍ پلوه لاریونکې برخه واخلي. د هرڅه وروسته لومړی د افغانستان خبرونه له محمد حدیث پردیس نه.
السلام علیکم. په سر کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د سولې علي شورا او د حزب اسلامي سرچینې تاییدوي چې د حزب اسلامي او پلاوی د خبرو لپاره کابل ته راغلی. د افغانستان د ملي امنیت شوراوی په هیواد کې د روانې جګړې د ګټلو لپاره د افغان ځواکونو د تجهیز ترڅنګ د سیمه ییز اجماع رامنځته کېدل مهم دي. او د طبي پیښو ته د رسیدو په برخه کې د دولت د وزیر دفتر وایي د طبي پیښو او جګړو له کبله د 8000 زیانمن شوو کورنیو سره به مرستې وکړي. دا هم بشپړ کورنی خبرونه. د افغانستان د سولې علي شورا او د حزب اسلامي سرچینې تاییدوي چې د حزب اسلامي او پلاوی د خبرو لپاره کابل ته راغلی. د سولې د علي شورا د دارالانشا رئیس محمد ایوب رفیقی له ازادي راډیو سره په خبرو کې کابل ته د حزب اسلامي د پلاوی راتګ تایید کړ، خو د زیاتو جزئیاتو له ورکولو یې ډډه وکړه. د سولې په برخه کې د حزب اسلامي د مرکچی پلاوی مشر محمد امین کریم هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د سولې د مذاکرې پلاوی د یکشنبې په ورځ د سولې د خبرو په هدف کابل ته راغلی، خو په دې اړه به جزئیات د ورځې په پای کې له رسنیو سره شریک شي. شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د افغانستان د سولې علي شورا او د حزب اسلامي د مرکچی پلاوی ترمنځ د سولې په اړه د لومړنۍ موافقې وروسته د حزب اسلامي پلاوی وویل چې په دې اړه به له حکمتیار سره تر مشورې وروسته خپل نظر وړاندې کړي. د افغانستان د ملي امنیت شوراوی په هیواد کې د روانې جګړې د ګټلو لپاره د افغان ځواکونو د تجهیز ترڅنګ د سیمه ییز اجماع رامنځته کېدل مهم دي. د دغه شورا ویان تواب غورځنګ نن ازادي راډیو ته وویل ایران ته د ملي امنیت د سلاکار هنیف اتمر سفر هم له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د سیمه ییز اجماع رامنځته کېدو په هدف شوی دی.
دې جګړې د ګټلو لپاره دې ته ضرورت وو. یو ډېر جدي ضرورت دی چې د افغانستان امنیتي ځواک دغه جنګ لپاره آماده شي، تجهیز شي او ضمناً د دغه مبارزې لپاره یو منطقوي اجماع منځته راشي. نو دغه سفرونه د دې دوو هدفونو لپاره ضرور وو.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر ایران ته دغه هیواد د ملي امنیت د شورا د رئیس علي شمخاني په رسمي بلنه په دوه ورځني سفر تللی او ټاکل شوی نن به د ایران د کورنیو چارو وزیر سره د افغانستان او ایران د ګډې پولې د امنیت په اړه هم خبرې وکړي. او وروستۍ خبر هغه دا چې طبي پیښو ته د رسیدو په برخه کې د دولت د وزیر دفتر وایي د طبي پیښو او جګړو له کبله د 8000 زیانمن شوو کورنیو سره به مرستې وکړي. د دغه دفتر ویان محمدی نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دغه مرستې به د هیواد په 19 ولایتونو کې پر زیانمن شوو کسانو وویشل شي. محمدی همداراز وویل چې د طبي پیښو له کبله له زیانمن شوو کسانو سره به 1.2 میلیونه افغانۍ نغدې پیسې هم مرسته وشي. د نوموړي په خبره د مرستو دغه لړۍ د روانې هجري لمریزې میاشتې له لومړیو پیل شوې ده. بهرني خبرونه سالم محمد صالح درته وړاندې کوي.
په ترکیه کې د وروستۍ کودتا له ناکامې هڅې وروسته د یووالي د څرګندولو لپاره د اپوزیسیون ګوندونو غړي به د ولسمشر د واکمن ګوند له غړو سره یو ځای په یوه ډیموکراسي پلوه لاریون کې برخه واخلي. دغه لاریون نن په استنبول کې کیږي. د ولسمشر رجب طیب اردوغان ګوند عدالت او پرمختګ نومیږي. تمه کیږي د ډیموکراسي او شهیدانو په نامه دغه لاریون به د ګڼو کسانو د راټولېدو سبب سي. دا د جولای له 15 راهیسې چې په دغه هیواد کې د کودتا ناکامه هڅه وسوه تر ټولو لوی دولت پلاوه لاریون بلل سوی دی. راپورونه وایي د اپوزیسیون ګوندونو مشران به د خلکو ډلې ته وینا هم وکړي، خو ویل سوي چې دغه لاریون ته کورد پلاوه د خلکو ډیموکراتیک ګوند چې اردوغان ورباندې د کوردانو د کارګر له ممنوعه ګوند سره د اړیکو تور پورې کوي نه دی بلل سوی. په وروستیو اونیو کې په ترکیه کې په زرګونو دولتي مامورین د تعلیمي برخې او ملکي خدماتو کارکوونکي له دندو لرې کړی سوي او په زرګونو نور نیول سوي دي. د ترکیه چارواکو پر هغو کسانو فشارونه زیات کړي چې د کودتا په وروستۍ هڅه کې د لاس لرلو شک ورباندې کیږي. پر ګڼو کسانو شک کیږي چې په امریکا کې له دیره جلا وطنه مذهبي مشر فتح الله ګولن سره اړیکې لري. ترکیه پر ګولن تور لګولی چې د کودتا په تنظیم کې لاس درلود، خو ګولن دغه تور ردوي. د سوریې د بشري حقونو څارونکي ډله وایي په حلب کې نن هم خال خال شخړې روانې دي. د سوریې د اپوزیسیون جنګیالیو پرون ویلي وه چې دوی پر دې ښار د حکومت د دریو اونیو محاصره ماته کړې ده. د ټولنیزو رسنیو په ویډیوي تصاویرو کې ښکاري چې د دې خبر تر خپرېدو وروسته ګڼ کسان د حلب لارو کوڅو ته ووتل او خوشحالي یې وکړه. د سوریه د بشري حقونو د سر ډلې د فرانسې خبري اجنس ته ویلي د حلب په جنوب کې پرانستل سوی سړک د ملکیانو لپاره ډیر خطرناک دی، ځکه هلته خال خال شخړې او هوایي حملې کیږي. بل خوا په استنبول کې ډیره د سوریه د اپوزیسیون ملي ائتلاف ویلي دوی پرون د سوریه د دولتي ځواکونو پر ضد د مبارزې په مرسته وتوانېدل دغه محاصره ماته کړي. اپوزیسیون وایي روسیا د سوریې د ځواکونو ملاتړ کوي. د اپوزیسیون جنګیالیو او سختریزو وسلوالو تیره اونۍ د محاصرې د ختمولو لپاره سختې حملې پیل کړې. دغه محاصره د جولای له 12 روانه وه او اټکل کیږي چې د حلب ښار په ختیځو سیمو کې به شاوخوا 2.5 لک ملکیان راګیر پاتې وي. د سوریې دولتي ټلویزیون د حلب د محاصرې د ماتېدو خبرونه رد کړي دي. د مقدونیا په پلازمینه سکوپیا کې د تیر شپې له توپان وروسته د ولړسیوي سیلاب له کبله 15 کسان مړه سوي او د نورو کسانو د موندنې او ژغورنې لپاره پلټنه روانه ده. د مقدونیا دولتي اژانس میا په حواله پولیسو نن د 15 کسانو د مړینې خبر ورکړ او ویل سوي چې 6 کسان لا هم ورک دي. د سکوپیا شاروال ویل چې دا یو داسې غمیزه وه چې تر اوسه مو نوه تجربه کړې. ځایي رسنیو راپور ورکړی چې پلازمینه او شاوخوا سیمې د هغه شدید باد له کبله زیانمنې سوي چې سرعت یې په یوه ساعت کې څه باندې 10 کیلومتره و. دغه توپان د ښار حلقوي سړک هم زیانمن کړی دی. راپورونه وایي د اوکراین په ختیځ لوهانس کې د روس پلوه بلتون پالو مشر یګور پلوتنیتسکي پرون د قتل تر هڅې وروسته اوس په ثابت روغتیایي وضعیت کې دی. انټرفاکس خبری اجنس نن د ځینو سرچینو په حواله راپور ورکړ. هغه روغتون چې پلوتنیتسکي پکښې تداوي کیږي ویلي د ده صحي وضعیت ښه دی. پلوتنیتسکي د هغې ډلې مشري کوي چې ځان د لوهانسک د خلکو جمهوریت ګڼي. د دې اجنس په حواله دوی په هغه چاودنې کې ټپي سو چې د لوهانسک په مربوطاتو کې موټر ته نږدې وسوه. که څه هم بلتون پالو دا حمله د اوکراین د امنیتي خدماتو د ادارې کار بللی، خو د اوکراین په ختیځ کې امنیتي چارواکو دا تور رد کړی دی. د برازیل په ریو دی جنیرو ښار کې مسول امنیتي چارواکي وایي د اولمپیک د بایسکل ځغلولو د لوبې د پای پټکي کې یو بې خاونده باکس د پولیسو تر نظر لاندې چاودلی دی. له چاودنې وروسته د بمونو د شنډولو د برخې متخصصانو په داسل کې چې ځانګړې جامې اغوستې وې په سیمه کې فعالیت پیل کړ او د برازیل د پوځي پولیسو یوې ډلګۍ سیمه په خپل کنټرول کې ونیوله. د بایسکل ځغلولو د لوبې د پای پټکي کې چاودنه په داسل کې وسوه چې د سیالۍ ګډونوال له دې ځای څخه نږدې 10 کیلومتره لرې وه. په لوبه کې ځنډ رانغی او تر پایه یې دوام وکړ. پولیسو له سیمې څخه هیڅوک سمدستي لرې نه کړل او ظاهرا د چا د ټپي کېدو خبر هم نه دی ورکول سوی.
دا هم د افغانستان د ځینو لوی ښارونو د هوا حالات چې د سانتیګرد په کچه اټکل شوی. په کابل کې آسمان صاف دي، تودوخه لوړه درجه 34 او ټیټه 19. په هرات کې آسمان صاف دي، تودوخه لوړه درجه 35 او ټیټه 23. په کندهار کې آسمان صاف دي، تودوخه لوړه درجه 39 او ټیټه 22. په غزنی کې آسمان وریځ دي، تودوخه لوړه درجه 31 او ټیټه 19. په بامیان کې آسمان صاف دي، تودوخه لوړه درجه 19 او ټیټه 2. په مزار شریف کې آسمان صاف دي، تودوخه لوړه درجه 30 او ټیټه 28. په جلال آباد کې آسمان صاف دي، تودوخه لوړه درجه 30 او ټیټه 28. په بدخشان کې آسمان وریځ دي، تودوخه لوړه درجه 22 او ټیټه 9. او په ګردیز کې آسمان صاف دي، تودوخه لوړه درجه 28 او ټیټه 19.
ساعت په افغانستان کې د مازدیګر 4:00 بجې او 19 دقیقې. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د سولې عالي شورا او د حزب اسلامي مرکچی پلاوی کابل ته دغه پلاوی راتګ تاییدوي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي د دې هیات راتګ په اړه وایي:
د ما په اند باندې د صلح په مورد کې داسې څه نه دي پاتې چې هغه دغه صلح خبرې خرابې کړي، ځکه چې افغانان صلح غواړي.
په یو بل راپور کې اوري چې د ملي امنیت سلاکار ایران ته تللی، د دغه سفر هدف څه دی؟
د دې جګړې د ګټلو لپاره یو ډېر جدي ضرورت دی چې د افغانستان امنیتي ځواک تشید شي، او ضمناً د دغه مبارزې لپاره یو منطقوي اجماع منځته راشي.
د هلمند وروستۍ نامنۍ پاړه باندې هم په همدې خپرونې کې معلومات در سره شریکو. د افغانستان پاړه نور مسایل هم لرو. د خپرونې په دوهمه نیمایي کې د ورکوسو عزیزانو د پلټنې پروګرام هم ځای لري. د ازادي رادیو مازیګرنۍ پښتو خبرونه اورئ. د ازادي رادیو خبرونه د افغانستان په اکثرو لوی ښارونو کې د اف ام په 3.15 او په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1216 نوي څپو باندې د خبرونه لري. د غرض د ازادي رادیو په لایف خبرونه تاسو کولای شئ په ازادي رادیو ټکی کام وبانه کې تعقیب کړئ. اوس هم راځو د خبرونه لمړی مطلب ته. د افغانستان د سولې عالي شورا او د حزب اسلامي پلاوی کابل ته دغه ګوند د پلاوی راتګ تاییدوي. د سولې د عالي شورا یو غړي او د حزب اسلامي د مرکچی پلاوی استازي ازادي رډو ته ویل چې دغه پلاوی نن د خبرو د بیا پیل لپاره کابل ته راغلی دی. دا په داسې حال کې دی چې د حزب اسلامي مرکچی پلاوی شاوخوا دوه میاشتې مخکې د سولې تفاهم لیک په دې هدف له ځانه سره یوړ چې د خپل ګوند د غړو او مشرانو سره به اورباندې مشوره وکړي. اجمل تورمان او د موضوع جزئیات.
د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي داسې کومه ستونزه نشته چې د حزب اسلامي سره د خبرو په وړاندې خنډ وګرځي. د ولسي جرګې یو غړي محمد نذیر احمدزی د یکشنبې په ورځ ازادي رادیو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړه چې له حزب اسلامي سره د سولې خبرې مثبته نتیجه ورکړي.
د ما په اند باندې د سولح په مورد کې داسې څه نه دي پاتې چې هغه دغه سولح خبرې خرابې کړي، ځکه چې افغانان صلح غواړي او ولس صلح غواړي. د ولس مقابله څوک هم نشي کولای. که بعضې څوک وایي چې هلته داخل کې څه کړی دي، هغه دي هېڅ داسې څوک نشته.
دا خبرې په داسې حال کې کېږي چې د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد ایوب رفیقي ازادي راډیو سره په خبرو کې کابل ته د حزب اسلامي پلاوی د راتګ خبره تایید کړې ده. دغه شان د حزب اسلامي د مرکچی پلاوی استازي امین کریم ازادي راډیو ته ویلي دي چې نوموړی پلاوی د خبرو د دوام په هدف د یکشنبې په ورځ کابل ته را رسیدلې، او ویلي چې تر نن ماښامه به په دې برخه کې جزئیات له رسنیو سره شریک شي. دا په داسې حال کې ده چې د حزب اسلامي مرکچی پلاوی شاوخوا دوه میاشتې مخکې د سولې 25 مادي تفاهم لیک په دې هدف له ځان سره یوړ چې د خپل ګوند د غړو او مشرانو سره پرې بحث وکړي. خو ترمن موده کې داسې اوازې خپرې شوې چې ګوند د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمن د سولې خبرې له ستونزو سره مخ شوي. د سولې عالي شورا او حزب اسلامي دا خبرې رد کړې وي او یوازې یوه شایعه ګڼلې وه. تر دې مخکې د افغانستان جمهوری ریاست ویلي ول چې هیڅ ډلې ته به د سولې په خبرو کې امتیاز ور نه کړي، او هیڅ یو غوښتنه چې د اساسي قانون سره په ټکر کې وي و به یې نه مني. په ورته وخت کې یو شمېر سیاسي کارپوهان وایي چې باید هڅه وشي چې نرمخ رامنځته او په دغه خبرو کې په هغو مسایلو چې عملي نه دي خبرې و نه شي. یو تن سیاسي کارپو شهزاده مسعود:
زه امیدوار یم چې دا ځل دوی راتګ یو مطلوبه نتیجه ورکړي، او که خدای مکړه دا ځل هم مذاکرات ناکام شول، بیا به دواړه طرفه هم حزب اسلامي هم دولت د خلکو په نسبت باندې ډیر به باور شي، او د سولې په بهیر باندې به خلکو اعتماد ډیر کم شي.
په ورته وخت کې د ولسی جرګې یو غړی عبدالستار خواسی وایي چې د ګلبدین حکمتیار د حزب اسلامي ډلې سره په خبرو کې سولې ته رسیدلو په برخه کې ډیرې هیلې موجودې دي. د نوموړي په وینا دا چې د حزب اسلامي مرکچی پلاوی په ځان سره کابل ته راغی، لامل یې د خپلو پلویانو سره د تفاهم لیک په اړه سلا مشوره وه.
سوله او ملی یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
و مریدل چې د حزب اسلامي یو مرکچی پلاوی کابل ته راغلی دی څو د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرې مختوی سي. د افغانستان حکومت هم دراز هڅې پیل کړې څو په سیمه او افغانستان کې د جنگ جګړو د ختمولو لپاره سیمه ایزه اجماع رامنځته کړي. افغان چارواکي وایي چې د ترهګرۍ په وړاندې د سیمې د هیوادونو د لا زیات ملاتړ جلبولو او له افغان ځواکونو سره د سیمې د هیوادونو د همکارۍ په هدف هڅې روانې دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان تواب غورځنګ ایران ته د ملي امنیت د سلاکار محمد حنیف اتمر سفر هم د همدغه هڅو برخه بولي. وایي چې د سیمې له هیوادونو سره د افغانستان د اړیکو د پیاوړتیا په هدف باید له دغه هیوادونو سره واضح خبرې وسي. نور جزئیات رحمت الله افغان په دې راپور کې.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر په دې وروستیو کې د سیمې هیوادونو ته خپل سفرونه زیات کړي او هڅه کوي چې د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د سیمې لا زیات ملاتړ ترلاسه کړي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویان تواب غورځنګ د دې مطلب په څرګندولو سره وایي چې ښاغلی اتمر هڅه کوي چې د افغانستان په اړه ځینې لازم وضاحتونه له سیمه ییزو متحدینو سره شریک کړي. ښاغلی غورځنګ د یکشنبې په ورځ ایران ته د محمد حنیف اتمر وروستي سفر ته په اشاره ازادي راډیو ته وویل د دې سفرونو یو هدف دا هم دی چې افغانستان ته د سیمې د هیوادونو پوځي همکاري را جلب کړي.
په داسې یو مرحله کې چې د افغانستان امنیتی او دفاعي ځواکونه د ترهګرۍ ضد جګړه کې هر ورځ قرباني ورکوي او د دې جګړې د ګټلو لپاره یو ډېر جدي ضرورت دی چې د افغانستان امنیتي ځواک تشکیل شي او زمنا د دغه مبارزې لپاره یو منطقوي اجماع منځته راشي. نو دغه سفرونه د دې دوه هدفونو لپاره ضرور و.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د شنبې په ورځ د ایران د ملي امنیت د شورا د رئیس علي شمخاني په بلنه تهران ته تللی. د ملي امنیت شورا ویان تواب غورځنګ وایي چې محمد حنیف اتمر د ایران د بهرنیو چارو له وزیر او د دغه هیواد د ملي امنیت شورا له رئیس سره لید کاته کړي او ټاکل شوې چې د ایران د کورنیو چارو له وزیر سره هم په یو شمېر سیاسي او امنیتی مسایلو خبرې وکړي. د هغه په وینا په دې سفر کې له تروریزم سره د مبارزې د مخدره موادو د کښت او قاچاق او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډې پولې د امنیت د خوندیتوب په برخه کې ځینې قراردادونه هم لاسلیک شول. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار له ایران وړاندې چین، روسیې، هند، آذربایجان او د سیمې یو شمېر نورو هیوادونو ته هم سفرونه درلودل او هڅه یې کړې چې د تروریزم سره د همکارۍ په برخه کې یاد هیوادونه همکارۍ ته وهڅوي او افغان امنیتي ځواکونو لپاره پوځي مرستې ترلاسه کړي. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان د افغان چارواکو دا ډول هڅې ګټورې بولي او ټینګار کوي چې د دا ډول سفرونو جزئیات باید له خلکو سره شریک کړای سي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر سپایي وایي
که ایران ته ځي، کبر حال هیواد ته ځي، باید ملت د افغانستان خبري چې دوی د ګاونډیو نه چی غواړي او څه رقم امنیت په افغانستان کې تامینېدلی شي او که خبر پې نه وي نو دا د پردې تر شا خبرې دي. فکر کوم کومه ګټه هم ونه رسوي.
افغان حکومت په تیرو څو میاشتو کې توانېدلی چې د تروریزم پر وړاندې په روانه مبارزه کې د سیمې د هیوادونو ملاتړ او له افغان ځواکونو سره د دې هیوادونو همکاري ترلاسه کړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان تواب غورځنګ ټینګار کوي چې د سیمې هیوادونو ته د محمد حنیف اتمر سفرونه اړین دي او حکومت هڅه کوي چې د یوې سیمه ییزې اجماع په چوکاټ کې د تروریزم پر وړاندې مبارزه نوره هم جدي کړي.
و مریدل چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار ایران ته تللی دی، البته د ایران د حکومت د بلنې پر اساس باندې تر څو په افغانستان کې د جګړې د ختمولو لپاره د دغه هیواد ملاتړ راجلب کړي. د ملي امنیت شورا څخه په تازه خبرو سو معلوماتو کې راغلي دي چې ښاغلی اتمر د ایران د کورنۍ چارو وزیر عبدالرضا رحماني فضلي سره هم لیدلې دي.
آزادی رادیو لورستیو مهمو پیخو ځان خبر کړی.
لکه مخکې چې مو په راپور کې واوریدل، د افغانستان حکومت به هڅې روانې کړي تر څو د سیمې د هیوادونو په مرسته په افغانستان کې د جګړې شدت راکم او یا هم جګړې له منځه یوسي. یو له هغو سیمو څخه چې په دې وروستیو کې د سختو جګړو شاهد ده، د افغانستان جنوبي ولایت هلمند دی. راپورونه وایي چې د هلمند د مرکز لشکرګاه او کندهار ترمنځ لویه لاره د ترافیکو پر مخ بشپړه بنده سوې ده. د راپورونو لمخې په دغه سیمه کې لتیرو څلور ورځو راهیسې ستونزې موجودې وې او ترافیکو پر مخ باندې دغه لارې کې خنډونه وخت نا وخت موجود و، خو اوس دغه لاره په بشپړه توګه بنده سوې ده. دا چې د کار د سیمې خلکو مسافرینو او دغه راز د موټر چلونکو ته څه ستونزې پیدا کړي، په دې اړه له هلمند زموږ همکار محمد الیاس دایی دا ریپورت چمتو کړی.
تمځای د موټرونو او مسافرینو ډک دی. څلور ورځې کېږي چې د لشکرګاه او کندهار ترمنځ لار د ترافیکو پر مخ بنده شوې ده. مسافرین او چلوونکي وایي وسلوالو درې مهم پلچکونه په ماینونو الوزولي دي او د لارې د امنیت پر ځینو پوستو دوامداره بریدونه کوي. دا د لشکرګاه څخه کندهار، کابل او ځینو نورو ولایتونو ته د وتلو یوازنۍ لار ده چې د ناامنیو له امله د نقلیه وسایلو پر مخ تړل شوې ده. د لشکرګاه ښار په ختیځ کې د کندهار او کابل د موټرونو په تمځای کې مسافرین او چلوونکي وایي د نهر سراج په مربوطاتو کې د دې لارې تړل کېدل د لشکرګاه ښار د محاصرې ښکارندوی کوي.
سازمان خدای دې عمر زانوم زی په خلکو ګردم خرانو د ښار خلک ګرد فستوزنه کې سره په تکلیف کې دي. نو موږ پر کچازو دا د ماجرین لار ګرځته وځي.
ما دا غول نبی ازرات هست. ما 4 روز می شما اینجا بیانه به بند هستیم برا. هیچ موتر نمیره. ان اینجا ما ته بند هستیم اینجا بمانده ما. دیگه می فاز زودتر رو کنم ما بریم به خانه خو.
آشی شیم بخوردن دیگه.
پولم نداریم آشی پولم دیشیم بخوردن خلاص شیم به کارگری اومده بودیم. پولای ما خلاص شو پیسه ما خلاص شده. اینجا کاری اتاق خرم ما می سبا دیگه نداریم بده.
دلش کرگات خد گریش کلوسوالی یاروند نارسراج په نام نسیم کی کندهار او گریش کلوسوالی ته غزیدل 401 نمبر سړک څو ځل نام نسو دی. خو دا لومړی ځل دی چې د خانشین او نادلی تر خونړیو جګړو وروسته د څو ورځو راهیسې د مسافرینو او موټر چلوونکو پر مخ تړل کیږي. د ځینو کوچنیو موټرونو چلوونکي او مجبور مسافرین د لشکرګاه په شمال کې د مختار کم ته څیرمه پر هغه خامه سړکونو بیرته سفرونه پیل کړي دي چې 15 کال وړاندې پرې تګ راتګ کوي. د هلمند والی حیات الله حیات د شنبې په ورځ په یو مطبوعاتي کنفرانس کې د لشکرګاه کندهار ترمنځ د غزیدلې لارې د تړل کېدو خبره رد کړه. ښاغلی حیات وویل د پلچکونو درغولو کار شروع شوی دی چې په تیرو څو ورځو کې وسلوالو د ماینونو په واسطه له منځه وړي دي. د ولایتي شورا د امنیتي کمیټې مسؤول بشیر احمد شاکر هم د 401 نمبر سړک په اردو کې د وسلوالو تحرکات او تهدیدونه مني. شاکر ازادي راډیو ته وویل کندهار ته د غزیدلې لارې د تړل کېدو سره د لشکرګاه په اوسېدونکو کې تشویشونه ډېر سوي دي.
دو دروز ایو باندې دشمن علت مینونه یشتو واخص هيا پورته کړي و. دشمن په لیرو ساحو کې پراګندا تدید جوړ کړي دي. پراګندا انداخ کوي. زه فکر نه کوم چې د لارې د دومره تشویش ولري چې بخې دي د امنیتي او د پایز واکونو پر مخ باندې بند سي موږ د اکمالات ونه سوخاله ولې تعدید خپل دلته ولسونه په تشویش کاړه ولې دي. موږ نه غواړو چې دلته یا تعدید وو سي یا یا هم دغه سیمه چې مدلا سوتري هر لازم هم د دې لپاره د امنیتي او د پایز واکونو سرکار کو د ایمنت ولسونو د نماینده په صفت
د ټولو سرچینو د معلوماتو لمخه وسلوال غواړي په دې ډول تحرکات سره د حکومت کې سرتیرو او ټنګونو مخه ډب کړي چې لشکرګاه او عدالت د افغان ځواکونو په ملاتړ دي. محمد الیاس دایی د ازادي رادیو هلمند.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
به هم د نامنه یو پر موضوع باندې تم کې جو د هلمند خځو کندز ته د کندز د ولایتي شورا غړي وای چې درې اونۍ سوي چې د قلایزال ولسوالۍ مرکز د طالبانو په ولکه کې دی. خو دغه استازي وای چې تر اوسه پورې دولتي ځواکونه نه دي توانېدلي چې د سیمې بیرته له مخالفینو ونیسي. اجمل آریان له سیمې نور حال راکوي.
د قلایزال ولسوالۍ لا هم د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې ده. د کندز د ولایتي شورا غړي وای د دې ولایت د قلایزال ولسوالۍ درې اونۍ شوې چې د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې ده، چې له کبله د دې ولسوالۍ اوسېدونکي ډېر متضرره شوي دي. د کندز د ولایتي شورا یو تن غړی اسدالله سعادت وای چې دغه ولسوالۍ په بشپړه توګه له وسلوالو طالبانو سره ده او یوازې څلور کلي له دولتي ځواکونو سره دي. ښاغلی سعادت په دې اړه ازادي راډیو ته داسې ویل:
قلایزال ولسوالۍ کې دوه هفته سقوط کړه. دوه هفته یې سقوط کړه کې د قلیزال ولسوالۍ درې اونۍ کېږي د وسلوالو طالبانو په ولکې کې ده او د دې ولسوالۍ یوازې څلور کلي له دولت سره دي او د دې ولسوالۍ خلک له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. په ورته وخت کې د ولایتي شورا یو بل غړی غلام رباني رباني هم وایي چې د قلیزال ولسوالۍ مرکز درې اونۍ کېږي چې د وسلوالو طالبانو تر ادارې لاندې ده. ښاغلی رباني زیاته کړه
چې بدبختانه در اواخر کې مدت بیشتر از ده روز میشه طالبا هجوم آوردن و بازارک
وسلوالو طالبانو د قلیزال ولسوالۍ پر مرکز باندې پرله پسې تعرضونه وکړل چې په پایله کې د ولسوالۍ مرکز او د امنی قمندانۍ مرکز سقوط وکړ او تر اوسه پورې د طالبانو په کنټرول کې ده. دا چې دغه ولسوالۍ اوس مهال د چا په کنټرول کې ده، د جنگ په لومړۍ کرښه کې د کمانډو ځواکونو څو تنو سرتیرو په دې اړه داسې وویل.
نوم مې سباوون دی، د لسم کنډک د کمانډو ځواکونو کې وظیفه اجرا کوم. ولسوالۍ فعلاً د طالبانو په لاس کې ده، د کلیزار ولسوالۍ همدغه کلیزار ولسوالۍ دا دود ور نه روان دی، اوس یې مور ور اچولی.
فعلاً ولسوالۍ دا داسې نیروی مخالفین هستند، فعلاً موقعیت دا داسې ځواک.
بلخوا د کندز دیوالی ویاند سید محمود دانش له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې اوس مهال د قلیزال ولسوالۍ مرکز د جګړې د ډګر په منځ کې موقعیت لري او طالبان د ولسوالۍ مرکز ته لاسرسی نه لري.
نقطې کې د اونجا جنگ است، در وسط ولسوالۍ است، از هر دو طرف مرمی فیر میشه.
د ولسوالۍ مرکز اوس مهال د جنگ په منځ کې موقعیت لري او لڅو ورځو راهیسې په دې ولسوالۍ کې جګړه جریان لري او د کندز خلکو ته ډاډ ورکوم چې ډېر ژر به د دغه ولایت ټولې سیمې د طالبانو لشتون څخه تصفیه شي. د یادونه ده چې د قلیزال ولسوالۍ د کندز ښار لودیز لوري ته موقعیت لري او دغه ولسوالۍ په دوه برخو ویشل شوې، لکه قلیزال او وختېپه. خو د قلیزال سیمه څه باندې یو کال کېږي چې د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې ده، خو بیا د ولسوالۍ مرکز د اختیپې په سیمه کې موقعیت لري او د دې ولسوالۍ خلک وایي چې درې اونۍ کېږي د دغه ولسوالۍ مرکز هم د طالبانو په کنټرول کې ده. په همدې حال کې ذبیح‌الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي وایي چې دغه ولسوالۍ لا هم د دوی په کنټرول کې ده. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
خبری ساعت له دوشنبه تر چهارشنبه د ماسپښین پر څلورو بجو له آزادی رادیو.
اوس به هم له رحمت الله افغان څخه واورو چې د کابل چاپ ورځپاڼو نن پر کومو مسایلو باندې لیکنې کړي.
کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د لوګر په ازرې ولسوالۍ کې د پاکستاني هلیکوپترې د بیړنۍ ناستې د څرنګوالي، د الکترونیکي تذکیرو د نوې طرحې او په یو شمېر نورو موضوعاتو لیکنې او تبصرې کړې دي. سرنوشت خپلواکې ورځپاڼې لیکلي، په پاکستاني هلیکوپترې کې د پاکستان د لوی درستیز جنرال راحیل شریف زوم هم و. وړاندې په مطلب کې راغلي، په یاد هلیکوپتر کې د وسلوالو ځایي قمندانانو، ملاشرین او ملا همایون ته 150 جوړه نظامي یونیفورم، 300 موبایل سیټونه او 140,000 امریکایي ډالر راوړل سوي وو. د همدې ورځپاڼې په سرمقاله کې یادونه شوې چې پاکستان د وسلوالو ملاتړ کوي، ملاتړ یې اوس ان تر هوایي اکمالاتو پورې ورسید. د لیکوال په باور اوس په کار ده چې دا چاره د وسلوالو مخالفینو د نور ملاتړ تر څنګ دا د هوایي لارې د هغوی د اکمالاتو هڅه وګڼل شي او باید خلکو او نړۍ ته رسوا سي. وسا خپلواکي ورځپاڼې لیکلي، د پاکستاني هلیکوپتر عملیه به ډېر ژر پاکستان ته تسلیم سي. وړاندې په مطلب کې د طالبانو له قوله ویل سوي، اړتیا نشته چې پاکستان د هلیکوپترې د عملیې د سپارلو لپاره له امریکایي او افغان چارواکو سره اړیکې ونیسي. وسا خپلواکي ورځپاڼې په یو جلا مطلب کې د مشرانو جرګې له قوله لیکلي، د اجرایي ریاست له لوري د الکترونیکي تذکرو نوې طرحه د اساسي قانون خلاف او غیر عملي ده. د سرخط خپلواکي ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی د دوه سري حکومت دوه سري تذکره. د سرمقالې لیکوال پوښتنه کړي، دا کوم منطق دی چې په تذکره کې ملت او دین نشي ځایدای خو په ملت پاڼه کې دی په دې اړه تر دېرشو زیات موارد ثبت کړای سي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي، افغانیت په افغانستان کې د ټولو قومونو ملي هویت دی. له ملي هویت پرته ملتونه خپله پیژندګلوي نشي ساتلی. ملي ارمان ورځپاڼې په خپلې سرمقالې کې پوښتنه کړې، آیا عجیبه نه ده چې پاکستان د وسلوالو پر ضد مبارزه کوي؟ په سرمقاله کې راغلي، پاکستان په داسې حال کې د افغانستان، پاکستان، چین او تاجکستان په څلور اړخیزه غونډه کې د تروریزم پر ضد په مبارزه کې ټټر وهلی چې تر اوسه د لوګر په ازرې ولسوالۍ کې د دې هېواد د هلیکوپترې بیړنۍ ناستې په اړه کره معلومات نسته. د لیکوال پان افغانان باور نه لري چې پاکستان به د تروریزم پر ضد په مبارزه کې صادقانه اقدام وکړي، او په پای کې د هیواد دولتي ورځپاڼې په سرمقاله کې سپارښتنه شوې چې امریکا دې په پوره جدیت ترهګر او د هغوی ملاتړي هیوادونه وځپي.
بله اوریدونکو، که تر دې دمه د ازادي راډیو راپورونه او خبرونې نه وي تعقیب کړې، نو تاسو کولی سئ دا خبرونه او راپورونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه ازادي راډیو ټکی کام باندې ولولئ یا هم واورئ. او له دې سره ورسېدلو د خبرونې دوهمې نیمه ته سات څلور نیم بجې دی. یو وار بیا صالح محمد صالح ته ور ورکو چې د افغانستان او نړۍ مهم لنډ خبرونه واوروي.
د افغانستان د سولې عالي شورا او د حزب اسلامي سرچینې تاییدوي چې د حزب اسلامي یو هیئت د خبرو لپاره کابل ته ورغلی دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي په هیواد کې د روانې جګړې د ګټلو لپاره د افغان ځواکونو د تجهیز تر څنګ د سیمه ییز اجماع رامنځته کېدل مهم دي. طبیعي پیښو ته د رسیدو په برخه کې د دولت د وزیر دفتر وایي د طبیعي پیښو او جګړو له کبله لا تزره زیانمنو سو کورنیو سره به مرستې وسی. ایران له امریکا سره د پټو معلوماتو د شریکولو په تور یو ایرانی ساينس پو په دار زړولی. په ترکیه کې د ورستۍ کودتا له ناکامې هڅې وروسته د یووالي د څرګندولو لپاره د اپوزیسیون ګوندونو غړي به د ولسمشر د واکمن ګوند له غړو سره یو ځای په یوه ډیموکراسي پلوه لاریون کې برخه واخلي. د سوریه د بشري حقونو څارونکي ډله وایي په حلب کې نن هم خال شخړې روانې دي. د مخدونیا په پلازمینه کې د تیر شپې له توپان وروسته د ولرسوي سیلاب له کبله 15 کسان مړه شوي دي. او راپورونه وایي د اوکراین په ختیځ لوهانسکي د روس پلاوه بلتون پالو مشر ایګور پلوتنیتسکي پرون د قتل تر هڅې وروسته اوس په ثابت روغتیایي وضعیت کې دی.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د والیبال فدراسیون مسؤلین وایي چې ډیر ژر به د ښځینه لوبغاړو د لیګ سیالۍ پیل شي. د افغانستان د اولمپیک کمیټې سکرتر جنرال محمد یونس پوپلزی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د اتو ټیمونو د لوبغاړو ترمنځ ترسره کیږي. ښاغلی پوپلزی د دغو سیالۍ هدف د هیواد ملي ټیم ته د غوره سیرو انتخابول یاد کړل. دغه سیالۍ د اسد میاشتې په 16 نیټه پیلېږي. تمه ده ډیر ژر د وشو لیګ سیالۍ د کابل د 15 کلبونو ترمنځ جوړ شي. د افغانستان د وشو فدراسیون مشر سید رحمان یورش نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ په دوو برخو کې د ځوانانو او لویانو ترمنځ ترسره کیږي. ښاغلی یورش دغه سیالۍ هدف د وشو لیګ سیالۍ د لوبغاړو د ظرفیتونو لوړول په ګوته کړل. د ښاغلی یورش د معلوماتو له مخې دغه سیالۍ راتلونکې اونۍ پیلېږي او شپږ میاشتې دوام کوي. او افغان لوبغاړي د فوټبال د غوره لیګ سیالۍ ته تیاری نیسي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون تخنیکی ډایرکټر طاهر لوفی نن ازادي راډیو ته ویل چې د غوره لیګ سیالۍ په تو زونونو ویشل شوې ده. هیواد د 40 ولایتونو څخه په لوبغاړي ګډون کوي او په کابل کې جوړیږي. خغلی لوفی د دغه سیالۍ هدف د ځوانانو ترمنځ د فوټبال د ورزش وده پوګو تکړه. دغه سیالۍ د سمبولي په سلور مپیلېږي او شوخه یو نیم میاشت به دوام وکړي. د خبرونو پای
له مرزی احمد زینمو د دې محل مهم سپورتي خبرونه واوریدل. په خوست کې یو شمیر خصوصي شونځیو د خپل زده کوونکو لپاره د نظری زده کړو ترڅنګ د شونځیو له چاپریاله د باندې د عملی زده کړو شرایط برابر کړي دي. په دې موضوع نجیب الله الوخیل له خوست راپور لري.
په خوست کې یو شمیر خصوصي خوانځیو د خپل زده کوونکو لپاره د مکتبونو له چاپریال د باندې د عملی زده کړو او لیدنو کتنو زمینه برابرې کړې دي. د خصوصي خوانځیو مسؤلین وایي له دې کارې مخه دا ده چې زده کوونکي ډیر څه په خپل سترګو وویني او د زده کړو اړوند مسایل په حافظه کې کینی. هغوی زیاتوي د ساينس او ټکنالوژۍ د زده کړو لپاره په خوانځیو کې یو شمیر چارټونه نصب کړي، همدارنګه کمپیوټر خونی او لابراتوارونه جوړ کړي. خو د جغرافیې، تاریخ، فرهنګ او نورو ټولنیزو مسایلو د زده کړې په باب کوښښ کوي چې د خوانځي له چاپریال د باندې زده کوونکو ته د لیدنو کتنو فرصتونه برابر کړي. د سپین سبا په نوم د یوې خصوصي لیسې مدیر ولایت خان متقی چې یوه ډله زده کوونکي د تڼیو، غرونو، ځنګلونو او معدنونو لیدلو ته بېولي وایي چې
شاګردانو ته مخکې مې دا لیکچر ورکړو معدن نه چېښه لوستر درې مې دا معمولونه ته وخلې غزیه ته وروستل ځنګلات په باره کې معلومات ورکړل چې ځنګل کې کومې ونې موجودې دي، دغه ونې نه مې څه کومه پیدا وخلې، هغه ونې مو ته وخلې چې دغه ونې چې دي اکثره د پدې شي کې استعمال
کوي. نور البصر په نوم د 15 خوانځي مؤسس بادشاه سبحان وایي چې په خصوصي سکتور کې د زده کوونکو لپاره د زده کړو د ښه چاپیریال برابرول د دې لامل شوي دي چې خلک په خصوصي خوانځیو باور وکړي او خپل ماشومان پکې شامل کړي. یو زده کوونکی چې د غرونو، ځنګلونو او معدنونو لیدنو ته له خپل ټولګیوالو سره ورغلی، د زده کوونکو لپاره د عملي زده کړو د ارزښت په تړاو داسې وایي:
زه بختره خان د سپین صبا علي خصوصي لیسې زده کوونکی، موږ غواړو د استادانو، معلمانو، مدیرانو دا تخالی وي، د ځنګلونو دا ګټې لري، د مدنینې دا تخالی وي، موږ چې واقعیا خپل ولدل، د غرینه ولدل، د ځنګلینه ولدل مې اول ورځ دماغ کې نه کنستل، یسم چې دا غرینه ولدل د مې په دماغ کې کنستل چې دا غرینه څه ارزښت لري، کرومیټ د متی ډبره تیګ کندینا ولدل، دا شم خپل سترګ واقعیا ولدل.
د بادشاه ولی په نوم یو مشر چې دوه زامنې په یو خصوصي ښوونځي کې زده کړې کوي، د ښوونځي له لورې دا ډول پروګرامونه ګټور بولي.
مکتبینه دا غوښتنه کوم چې مقصد شاګردونو ته ښه سپیر کې مقصد وای ګرځوي، باید فیس ته وخلي، شاګردون وا ګرځوي، مقصد څه پزدا کی کنه.
د نسیم خان په نوم یو تن ښوونکی وای چې زده کوونکي له نظری او تیوري کوم مسایلو هغه څه ښه زده کولای شي چې په خپل سترګو یې ویني.
افغانستان یو لرغونی په خانه هوا دی، سره سیمې غرنۍ دي، ځنګلونه لري، نو موږ دلته د ادمات د سیمې تر غولیو د شاګردونو مرسته یې په خاطر چې موږ دلته د ځنګلونو ګټې دوی ته وروپ جنو تیاده چې ځنګلونه دی و هیواد اقتصاد کې پرمختګ مهم رول لوبوي. نور دې دا شاګردون در وسته دې د پرچې دې تفریشي او د ځنګلونو پرځه او ګټه وبېږي.
بل نور ته د خوځ د پهنې ریاست چارواکي وایي چې د پهنې په حکومتي سکتور کې هم یو شمیر نمونوي خوانځي ایجاد شوی چې په هغه کې د زده کوونکو د عملی زده کړو لپاره لازم وسایل او امکانات برابر دي او زده کوونکي ورڅخه عملا ګټه پورته کوي.
اوس هم به ځینې هغه اسمسونه چې د افغان بیسیم د تاسو وتلس شمېرې له لارې په ازادي راډیو ته رالېږل سوي دي. محمد نظیر د هلمند له ګرمسیر لیکلي: هلمند د سقوط په حالت کې دی، هیله ده غمې وخوړل سي. صدیق الله لیکلي: د لشکرګاه او کندهار ترمنځ د لارې بندېدل د لشکرګاه د معاصرې په معنا ده. هیله قریشي لیکي: که د لشکرګاه او کندهار ترمنځ لاره خلاصه نه سي نو خلک به د خلکو پر اقتصاد به بده اخیزه وکړي. زهرا له زابل لیکي: مننه له ازادي راډیو نه چې د جنگ د خبرونو ترڅنګ د سولې خبرې هم خبروي، لکه د حزب اسلامي او حکومت ترمنځ د سولې خبرې. اوس هم د خبرونې په پاتې شیبو کې د ورکوسو وزنو د پلټنې خبرونه.
د ورکوشو عزیزانو او دوستانو پلټنه. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم او دوستانو سلامونه مې ومني. په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ، دا د بیا هم د تاسې ورک شوي عزیزان او دوستان لټوو. دغه د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله میرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو، که تاسې هم خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ، کولای شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه راوستوئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. کله چې ازادي راډیو ته تلیفون کوئ او د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لطفا خپل تلیفوني پیغامونه لنډ ووایئ. په دغو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمېره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسې کوم ورک شوی عزیز پیدا شي، څو بیا اوریدونکي وکړئ چې تاسو ته تلیفون وکړي. ګرانو دوستانو، د نن ورځې په پروګرام کې له نیکه مرغه ډېر داسې تلیفوني پیغامونه لرو چې په دغو تلیفوني پیغامونو کې ډېر کسان پیدا شوي دي او ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی. د دې په څنګ کې ډېر داسې تلیفوني پیغامونه هم شته په کومو کې چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. خو د یادونې وړ ده چې دغه د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پیغامونه کوم چې ازادي راډیو ته رارسېږي، دومره زیات دي چې موږ یې نشو کولی په یوه پروګرام کې تاسو ته خپاره کړو. نو له دې کبله تاسې ازادي راډیو واورئ او په ازادي راډیو کې د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پروګرام ته وخت شئ، حتما د تاسې پیغامونه هلته خپرېږي. ګرانو دوستانو، ډېر به مونه ځنډوو، راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ، کولی شئ چې په دغو شمېرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمېره ده 0 و 0 0 دوه و څلور درې شپږ یو یو ری بیا وایم صفر و صفر صفر دوا و څلور درې شپږ یو همداراز تاسو کولی شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ صفر صفر څلور دوا صفر دوا دوا یو یو دوا څلور یو یو پنځه تاسو زموږ غږ ازادي راډیو څخه اورئ په ازادي راډیو کې د ورکوشو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست که د نن ورځې دغه پروګرام مو په ازادي راډیو کې ونورئ تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ زموږ پته ده www.azadiradio.com او یا هم azadiradio.org د ازادي راډیو ګران اوردونکو محترم دوستانو راځي چې د نن ورځې د ورکوشو عزیزانو دوستانو د پروګرام په پیل کې ټول هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې د تاسو ځینې ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي اول به هغه یو تلیفوني پیغام واورو کوم چې یو ورور په نامه د دولت ملتیار له کندهار را لېږلی دی دی وایي چې له خپلې کورنۍ څخه بېجایه سوی دی او اوس دغې ازادي راډیو ته یې تلیفون کړی دی په دې هیله چې د ده کورنۍ دغه پیغام واوري راځي چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو
بلې السلام علیکم زه دولت ملتیار د کندهار د پنجوایي د ولسوالۍ څخه زه خبرې کوم ځکه چې زه په کوچنیوالي له کوره راوتلی یم زه نورو خلکو بیدا کړی یم بیا زه د هغو سره اوسېږم زما د پلار د خپل د ټولو د یوه نوم نه دی زده چې هر څوک زما سره د تلیفون په لین کېږي په دغه شمېره دې ما ته زنګ ووهي زما د تلیفون شمېره ده صفر اووه یو یو اته نه یو پنځه اووه یو بله د تلیفون شمېره مې ده صفر اووه یو یو نه اته اووه نه نه پنځه دغه زما د تلیفون شمېرې دي چې هر څوک زما په هکړه معلومات لري ما ته چې په دغه شمېره زنګ ووهي زه د ازادۍ د راډیو څخه مننه کوم چې زما پیغامونه نشري د خدای په امان سلام علیکم
د ګران ورور دولت ملتیار تلیفوني پیغام مو واورېد په دې هیله چې کورنۍ ورته تلیفون وکړي اوس به تاسو ته داسې یو تلیفوني پیغام خپور کړو کوم چې موږ ته په نامه د حبیب ګل ازادي راډیو ته رالېږلی دی او وایي چې د شیر محمد په هکله معلومات لري راځي چې دغه تلیفوني پیغام هم یو ځای سره واورو
السلام علیکم زما نوم حبیب ګل دی ما ستاسو د یو ورک شوي په اړه باندې معلومات دی چې د کابل ولایت اول ناحیې اوسېدونکی دی په نامه د شیر محمد دوه ورونه لري یو نوراغا یو احمدشاه د خور مېړه دی ګلاب تا څلور کاله کې چې ورک شوی دی په وردو کې ما ته معلومات شته دی چې هر څوک په دغه اړه معلومات غواړي ما ته د دغه شمېره باندې زنګ ووهي صفر اووه اویه اوولس پنځه دېرش یو سل درې شپېته شماره بیا هم یم صفر اووه اویه اوولس پنځه دېرش یو سل درې شپېته د څو لس کاله کی تېر کړی دی د اشکردي په پادشاهي کې بیا ته هغه دا چې خوشحاله شوی ستی بیا د دښمنبیدې کړې کیسه شی کړی کې اوسو به تکلیف دی ما ته معلومات شته هغه ګډ وډول ته وویل کېدلو ستا درک نه ته زده کېدو په دغه شماره باندې ما سه اړیکه ونسه مخه تکه خدای پاک ماشي ازادۍ راډیو نه مننه
ګرانو اوریدونکو تاسو ازادي راډیو اورئ په ازادي راډیو کې د ورکوشو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواړی است اوس هغه پیغامونه خبرو په کومو کې چې د تاسو زنی ورکشوي عزیزان پیدا شوي دي یو شخص چې نوم یې نه دی اخیستی له هلمند دی موږ ته تلیفون کړی دی او ویلی دی چې د نقیب په هکله معلومات لري اول به د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام واورو ورپسې به بیا زه تاسو ته د دغه ګران ورور د تلیفون شمېره ووایم دا ځکه چې په پیغام کې د تلیفون شمېره نه ده ویلې اول به د ده پیغام واورو
پیغام مادي دلته د هلمند په ولایت کې د نقیب په نامه یو سړی له ډېره وخته کېږي چې د مېرې زره څلور کاله کېږي چې پېژنم او غندورې خواري د کلا دي د مکور د خواري څه عملي همدی د خدای په امان
ګرانو دوستانو که تاسو د نقیب په هکله معلومات غواړئ نو دغه ګرانو ورور ته په دې شمېره تلیفون وکړئ سفر و سفر دری شپاگ نه شپاگ و سفر پینزه ده تلیفون شمیره یواری باوایم سفر و سفر دری شپاگ نه شپاگ و سفر پینزه تاسیز مویاک لازادی راژیو ناوری گران دوستانو تلیفونی پیغامونو تا ادام آور کهو ده آغا تلیفونی پیغامونو دی پا کموکی چی ده تاسی ورک شوی عزیزان پیدا شوی دی یو گران ورور پا نامده شاوالی لمیمنه نا تلیفون کرده دی دای وایی چه ده آغا شخص پاکلا چه ملنگ دی او پا کندهار که دی معلومات غواړي ځکه چې د ازادي راډیو له لارې داسې یو تلیفوني پیغام خپور شوی دی راځئ چې د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام واورو
د شاولې د میمنې د ولایت د دولتاباد ولسوالۍ د خیر آباد سیمې اعلان په راډیو کې څه د ملنګ په نامه باندې چې په کندهار کې اوسي دی نو پاره شماره یې شو خو موږ فکر وته ونه شو چې وخت یې شماره ونه شو دا شی وو چې دغه سړي اعلان یې کوم بیانې پروت دی شماره څه چې یې بل اعلان وکړي پدا شمارا باندې تماس ولیدې سپر وسو دنوي تنځاتیا یو لسټر اتیا
یو بل ورور ازادي راډیو ته زنګ وهلای دی هغه وایي چې د یو شخص پاک معلومات لري چې د کندهار په میوان ولسوالۍ کې دی د راځي چې دغه تلیفوني پیغام هم یو ځای سره واورو
السلام علیکم میوان څخه چا تلیفون کړی وو چې دلته یو حالت دی چې شر یا دوه ښکار عمر لري او پلار د پلار څخه سره د تلپنان وایي چې اگر دې او کله په فاتحه کې نو دا پیغام د رادیو تور کړی وو خو نمبر نوٹ نه کړی دې دا پیغام مزاجي کې بیرته ورکړي مو دا د څه د نمبر نوټ کو بیا د نمبر ټلیفون راوته 0300 او بل شمیره ده 0300
یو بل ګران ورور په نامه ده رحمت الله ازادي راډیو ته ټلیفون کړی دی او ویلی دی چې دی یو خزه په اکل چې نومې ونچو دی معلومات لري دغه ګران ورور له قندهار ټلیفون کړی دی دغه محترم ورور د تلیفون شمیره نه ده ویلې اول به د پیغام واورو او په سبا بیا زه تاسو ته د ده د تلیفون شمیره ووایم
الو السلام علیکم زه رحمت الله تو کلیمه د کندهار ولایت څخه تاسو ته زنګ وهلی زه د ورکو سو عزیزانو خبرونې ته ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه ونیک هلی وایم تاسو له سلامه دلته یو عزیزه ده یو زرانه ده په نامه د غونچو چې دا عصبي تکلیف لري نو تقریبا دوه کاله یا درې کاله کېږي چې دلته د کندهار ولایت د ژړې ولسوالۍ د پشمل په ساحه کې دا اوسېږي اصل کې دا وایي کله وایي چې زه د نیمروز یم کله وایي چې زه د فرا یم ډېر وخت ما دا غږولې ده وایي دغه دی زه د چاربلجه کې د ولسوالۍ یم د فکر مثال لور یم کله کله داسې خبرې کېږي چې وایي ورور هم لرم پرارګان هم لرم نو خو که څوک په دغه معلومات لري دغه شته دلی ده موږ چې ما څه په دغه لمبر باندې ځنګ وې چې ما څه په لمبر باندې ما څه خپل یې دي چې دغه ازادي راډیو کارکونکو بیا دغه ځنا لمبر په راځي کوي نو که تقریبا په لاس په ما څه دغه په دغه لمبر باندې ځنګ وې السلام علیکم
ګرانو اوریدونکو کته سه د غونچو پاک معلومات غوړې نو دغه ګرانو ورور ته په دې شمیره ټلیفون وکړي دغه ګرانو ورور رحمت الله توکلین میږي د دې ټلیفون شمیره ده 0093 د افغانستان کوډ ده و 0403 4124 شپږ د ټلیفون شمیره یو بیا وایم 0403 4124 شپږ تاسو زموږه غلا ازادي راډیو خبري اوس به تاسو ته د یو ټلیفوني پیغام خبر کړو کوم چې سهرگل پکتیکان را لگلی دی دی وای چه دیو شخص پاکلا چه گونگای او کون دی معلومات لری ده ده تلیفون شمیره نده ویلی خو اول با ده ده تلیفونی پیغام وارو ورپسی با بیزه تاستا ده 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 تلیفون شمیره وایم
الو زه سهرگل دی پکتیکا ولایت چه غیزم ده دی وردگو دی غزنی ولایت دی وردگو پو نامو چه پم زنکای اگوانگو کون چه کهو دا د اختر پوره زلې د موږ د پکتیکا ولایت راغلای د پوزه با څوک نه پیږي ګونګم د کونم د د علي پیدا سوای د وردګو لاغو چې وس پر ازادي راځي خبرې کولې اغاز ان کای دلته ده
اختر پورز راغلی نوی ایره ای راغلی ده بزا بای نور نپیزو خطی ندازده سادرس که تسکیره و مسکیره خط مات نستو سر داگه دی ما لمبر دی
کتا سی ده دغه شخص پاکل معلومات غوڑی نو محترم سهرگل تا پا دیش میره تلیفون وکڑی 00903 دا ده افغانستان کور ده و و دری یاو دوا شپاک و نه سفر ده تلیفون شمیره یاور بیا وایم 00903 دا ده افغانستان کور ده و و دری یاو دوا شپاک و نه سفر تاسی از موغاق لازدی رادیو سخوری پازدی رادیو که دورکو شو عزیزان و دوستان و پروگرام تا غواگی است که دنن وزیده غا پروگرام و پازدی رادیو که وانه وره تاسی که ولشه چیده آزادی رادیو انترنتی پانه تلاشی اول تا دغا پروگرام لسر واوره ده منگ پتا دا www.azadiradio.com او یا هم azadiradio.org
بله السلام علیکم زادون احمد رحنمال هلمن ولایت گریش کول سوالی تسیمی سال سره ده تلیفون پلی که ما دلتا یو لیوانه دیه پلا نومو شه چاہتا نمان میری نو ده دلتا ده دکانو سره گرزی نن میلی ده سوی ده هر مسلمان رور کی او یا هم ده چا عزیز وی یا ورور وی یا وراره وی یا اکا وی یا ده مامازی وی نوزمو سره دی پدرش میره آلی که ونی چه ده پروسو ونی وی دو سو و تل ویش دو سو و دو تل ویش مره یو زل بیا تکرارون ته پروسه ونیوی 238 238 داغه مشمره ده هر مسلمان روش نخته کی په دغه لمبر زما سره تماس ونی سلام علیکم
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو مونږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي په کابل کې د مونږ تلیفون شمیره ده 0 و 0 0 2 و 4 3 شپاک یاو یاو ری بیا وایم 0 و 0 0 2 و 4 3 شپاک یاو همدار اساسی کولی شي چې په دې شمیره مونږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 0 0 4 2 0 2 2 یاو یاو 2 4 یاو یاو 5 گران دوستانو تاسو له ازادي رادیو څخه د ورکو شو ځانو دوستانو پروګرام ته خواږیست اوس ور ورسید هغه ټلیفوني پیغامونه ته په کومو کې چې تاسو خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوي راځي چې دغه ټلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو
زما یو ماما دی چې کریم نمیږي اجبی خان زی د پاکستان د کوچ په شهر کې ورکسوی دی تقریبا چیو یو کال یو نیمه میاشت پکې ځکه که اس چاته معلومات دی زما په لمبر زنګ راته ووایي 0 و 5 0 5 0 3
السلام علیکم زمین گل پروان دولت سیگر دو سوالی سیدون که اتمایی اما ما چنیم محمد صابر داشتا کلی یعنی کادری جوړه نه ما ورکړل هر مسلمان او تر پاره معلومات دي چې مله سره اړیکې ونې سفر وایي او نو څو پیژې شته ته ورو پیژې
بل السلام علیکم زه رحمت الله د هلمند ولایت مشکرګه شهر ته ستاسو سره په تماس کې یم موږ یو دوه د اکازم یو د لال محمد په نامه یو د محمود په نامه د هلمند ولایت د مرجع پولیسوالۍ کې تقریبا یو کال دوی میاشتې اخوا ته نه درکه شوي دي که چیرې دوی زما دغه پیغام اوري نو په دغه شماره دې زما سره اړیکه ونیسي 0 و 0 2 4 5 2 1 بیا شماره تکراروم 0 و 0 2 4 1 5 2 0 1
زه محمد زای اخترات سفراد ولایت خدسته د ولسوالۍ د خوشکایې د کلی ته خبره کوم د ادیب په نامه ورک لرو پنځه پښ کال کېږي د ایران په طرف ته تللی دی ورک دی د ده په باره هېڅ معلومات نشته پلار اوړونه ډېر هسې خواشلي دي د مودین اکاذی دی د علاالدین و د شرابو د دغه ورور دی که دغه ادیب زما غږ اوري یا نور څوک ته دغه ادیب په باره کښې معلومات لري نو مهرباني دې وکړي که دغه شمارې دې ما ته زنګ ووایي شماره د څه پر وسه وو یو نوې اټکسه وو چلر ویش انځسه وو چنجس ایا د دې شماره د ماته څنګه وي څه پر وسه څه پر څلور 219 200 وایا.
السلام علیکم، زه ګل احمد هلمند ولایت د مرجی ولسوالۍ د ساسر په تماس کې یم. لکه څنګه چې تاسو وویل چې تاسو ورونه لټوی، نو زموږ یو دا کار زوی دی تقریبا د یو کال مخکې د هلمند ولایت د مرجیب ولسوالۍ کې نادرکه شوی دی. نوم یې محمود دی او پتنا جګ د ځوان دی. که چیرې دی یا زما غږ اوري یو یا نور څوک په دغه شماره چې زما سره اړیکه ونیسي 0 2 0 2 2 2 2 بیا شماره تکراروم 0 2 0 2 2 2 2 1.
نا سلام دی زادی او کارکونکو ته بعد سلام زده د کندهار د ولایت د جړی د ولسوالۍ مزنامه د مخان دی د زوی نوم نورلادی شش کال ورته چلی دی منته هر مسلمان ګور کړه د لغه معلومات لري ما ته په دغه شماره معلومات راکې 0 1 0 1 0 4 5 4 5 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
زم عبد الخالق افنی ما دولتي هلمند ولسوالي باغران چې په حاله کې چې مو په برادک سیمه کې پروت زما یو ورور دی چې عبد الرازق نومیږي 15 کال کېږي چې نادرک دی ورکسوي دی نو د برادک لا جمله څنګه خو پرې دی یو ورور عبد الوهید دی عبد الغنی دی زختل عبد الخالق خو خبر کوم ډیر په سرګردانې او هر مسلمان چې لیدره دی پتر معلومه یې شرینی هم ارته ورته او د دې هم یې رنگ راته وي دې معلومات راکې په دغه شمیره صفر و تلور تلور دری و شپاش تلور یو نه صفر و تلور تلور دری و شپاش تلور یو نه هر څوک چې معلومات لري ډیره مننه جنې کوم چې دغه زما د رادار عبدالرازق همیږي دا شپانه سکال کېږي چې داسې غنمرنګ ځوانو نادرکه دی هر ځای چې هر مسلمان اوري دغه پر وجه د خدای په ازادۍ کښې دغه معلومات راته وکړي وسلام
اور زال ستہ دا کنگار والا ستر پتما سیما اور جاولو کا نمک پر سال کی خدمت سنا درا کلیا چا کمل ماج پر عالم بعد میں سے جانو کی پر ایا تین جیس اتے تین دو چلو تا سل تین دو دیر من نہ گلی
السلام علیکم زال علی دا فرا ولایت دا بلا بلد دول سواری دا گنجابات کلی سے خبر کوم زما اور عبد الباری فنامہ دا ملا وزیر اخنزی دا در لسکال کی جی نظر کا سو دی کوم څوک درک لري یا کوم دوز ما راغوري یا د خپل د از ما راغوري مهرباني دی وکي ما تر دې په دې شمیرو اړیکه ونیسي د ټلیفون شمیرې 0005 14 19 18 دوهم نمبر 0 14 15 25 10 نمبرونه به یو بیا تکرار کړم 0005 14 15 10
منانا الله ممل السلام علیکم زنور محمد یم د پړای ولایت د بلابلوک د ولسوالی د ګرانی د کلی ته تاسو ته پیغام وړاندې کوم چې زما یو زوی دی یمال نومیږي پر چپه مخه ګردی ټاپ دی د شپږ کالو ځوانه کړی دی د دوه میاشتو رئیس کیږي چې د کوره وتلی دی ورک دی که هر څوک د ده په اړه معلومات لري و دې نمبر ته دې زنګ ووهي 0 11 9 42 1 بیا تکراروم 0 11 9 42 1 او بل نمبر دی 0 8 5 3 6 6 4 0 بیا تکراروم 0 8 5 3 6 6 4 0 والسلام علیکم د غادی رادیو ټولو کارکونکو ته او ټولو اوریدونکو ته
و اج عبدالقیم اسد زوی د سپین بولدک د بیچ بارډر په سای سره په تماس کیم ما یو بچی ورته نیمه بارانو د سور نشو کال دی چې شوری نه شکیری شده کور سه نداره که سه میدی برده شوری زمین تماس منسی نه شکره زمان نسی بر اولیا دو اولیا دیرش یو سلو سلیر دیش بلا شوری نسی بر اولیا دیرش نسلیرت نسل وشورت بلا شوری نسی بر اولیا اتایا سلیر سلیرت دو سلو یو سلیرت
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځې په څلورو بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري. ګران اوریدونکو د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروگرام وخت هم دومره و. زه امان الله میرزا له تاسو سره خدای پاماني کوم.
سلام.